کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
طالبان وایي چې امریکایي هیات سره له افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتو په محلویش خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې د خپل نظامي موجودیت د کمولو په لټه کې دي، او د امریکې د ډیټن په خار کې د یو ټوپکوالا په ډزو کې لس کسان وژل شوي دي.
د خبرونو نو وروسته په راپورټونو کې یوه مسله دا ده چې افغانان وایي د سولې لپاره باید اول اوربند نیران شي.
د خلکو غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره په هر لار باندې چوي اوربند وسی.
په قندوز کې زرګرانو ویلي دي چې په رڼا ورځ ورنغلاګانې کیږي.
باری اول نیست، باری دوم نیست، باری سوم است که در اینجا سارقینی مسلح میاید، دکان زرگری را از مالک دکان.
در امریکا پا در خارونو که در پرل پسی دزو پا حقل رپورت حمله رو خود دیانو رو مطالب و نمخ که زیبا خادم او سای سلیمان شا در نره خبرو نوایو.
السلام علیکم. طالبان ویلی دی چی پا دوحا که در امریکا د افغانستان نه د خارجي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له امریکایي هیئت سره خبرې کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهنی ویل چې نن د یکشنبې پوره دوهمې ورځې د خبرو اجنډا د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش ټاکلو. د اتم پړاو خبرې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. د طالبانو وایان د امریکا غ خبریال ایوب خورین ته وویل چې طالبانو خپل منځنۍ غونډه وکړه او د امریکایي او د امریکایي هیئت سره خبر اترو ته چمتو دي. هغه وویل
بسم الله الرحمن الرحیم، پرون د افغانستان د اسلامي امارت د مذاکراتي ټیم او د امریکې د مذاکراتي ټیم ترمنځ مذاکرات پیل شول، او نن د اسلامي امارت ټیم خپل داخلي مجلس درلود، او 15 بجې نن به د دواړو ټیمونو ترمنځ مذاکرات دوام کوي، او په دې کې به مهم ټکی د مهال ویش ټاکل وي.
متحده ایالات تم لري چې د روان کال د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه مخکې له طالبانو سره د سولې موافقې ته ورسیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر یو بل غړی مولوي شهاب الدین دلاور وای ډېر امکان لري چې له امریکایي هڅ سره دا ځل خبرې اترې بریالی شي. تر دې وړاندې زلمی خلیلزاد هم په ټویټر کې لیکلی وو چې طالبانو یوې موافقې ته د رسېدو لپاره چمتووالی ښودلی او موږ هم چمتو یو.
د افغانستان د ملي یووالي د اجرایه ریاست چارواکو ویلي دي چې لا هم د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پاره د 15 کسیز مرکزي هیئت د غړو په ترکیب سلا مشورې روانې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سولې د مرکزي هیئت په جوړولو کار پیل شوی دی. د اجرایه ریاست د نطاق مرستیال امید مسیم ویلی دی چې په مرکزي هیئت کې به د حکومت د استازونو علاوه د سیاسي جریانونو استازي هم شامل وي، او د دغه سیاسي هیئت جوړول ډیر کار غواړي.
مونږ هیله من یو چې تر نږدې آینده وکولای شو د مرکزي پلاوی چې وکولای شو د ټول افغانستان خلکو استازیتوب وکړي، معرفي وکړو.
د خبرونو نه وروسته په همدې باره کې د حاجي دین محمد سره مرکه لرو چې دا سلا مشورې ولې دومره اوږدې شوې او اختلاف په کوم ټکی کې ده.
د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې امریکا په افغانستان کې خپل نظامي حضور کموي. پامپیو دا خبره نن د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه د استرالیا د سیډنی په ښار کې دغه هیواد له حکومتي مقامات سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه، او هیله څرګنده کړه چې د افغانستان مسله به له ډیپلوماتیکي لارې حل شي. پامپیو ویل
President Trump has made very clear.
The American متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ واضح کړی دی چې غواړي ډیپلوماتیکي حل ځلې ډېرې کړي څو په افغانستان کې خپلې سرچینې راکمې کړو، او د دې ډار ترلاسه کړو چې افغانستان به بیرته د ترهګرو په ځالې نه بدلېږي چې پر امریکا د برید لپاره ترې ګټه واخلي.
په همدې حال کې د استرالیا د دفاع وزیر میرمن لینډا رینولډز ویلي دي چې استرالیا په افغانستان کې د خپل دریځ د بدلولو په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې، خو هغې په دې ټینګار وکړ هره پریکړه چې کوي د افغانستان د حکومت په غوښتنه به کوي. پامپیو او د استرالیا د دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کړې دي چې په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي په مشرۍ د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي.
نن مازیګر مهال د خورشید د تلویزیون د کارکوونکو په موټر کې مقناطیسي ماین چاودلی دی. په دې چاودنه کې چې د تایمنی په 15 ناحیه کې وشوه، یو لاروی او د یو بل موټروان وژل شوی دی. همداشان د خورشید د تلویزیون دوه کارکوونکي او یو لاروی زخمی شوی دی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې د داعش د ځانمرګ بریدونکو انتقالوونکي نیولی دی. دا کس چې خپل ځان عید محمد او د کابل د ښار اوسیدونکي معرفي کوي، نن د یکشنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د ملي امنیت عمومي ریاست لخوا خبري رسنیو ته وښودل شو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پنجشیر او فراه د ولایتونو د پاره د طالبانو ټاکل شوي والیان وژل شوي دي. د طالبانو دا مشران په داسې حال کې وژل شوي دي چې تیره ورځ په دوحه کې په افغانستان کې د سولې په خاطر د امریکایي مامورانو او طالب استازو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو اتم پړاو پیل شوی دی. طالبانو د فراه دپاره د خپل والي ملا فضل الرحمن وژل چې په ملا مشر باندې مشهور و تایید کړل. د افغانستان د دفاع وزارت نن یوه اعلامیه خپره کړه، وایي د طالبانو دا والیان د نړیوالو قواوو په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت نن د شنبې په ورځ ویلي و چې د فراه لپاره د طالبانو د حلقوي زون مشر مولوي سعید او د مالی او لوجستیکي چارو مسؤول حاجي صداقت په هوایي برید کې وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د پنجشیر لپاره د طالبانو د نومول شوي والي د مرستیال عبدالاحد مشهور په ذوالفقار د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا، ذوالفقار بیګاش په د کاپیسا د ولایت د نجراو د ولسوالۍ د آهنګران په سیمه کې د افغانستان د خاصو قواوو په عملیاتو کې د خپلو ملګرو سره یو ځای ووژل شو، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې هکله څه نه دي ویلي.
نن د یکشنبې په ورځ د امریکا د اوهایو د ایالت د ډیټن په ښار کې د یو ټوپکوالا په ډزو کې لس کسان وژل شوي دي. په 13 ساعتونو کې د ډلیزو وژنو دا دوهمه پیښه وه. د شنبې په ورځ یو 21 کلن ټوپکوالا د تکساس د ایالت په سرحدي ښارګوټي ایل پاسو کې د یو پلورنځي دننه پر خلکو ډزې وکړې او 6 کسان یې وژل. د رپورټ تحصیل زموږ همکار تاج امین تسته دراوري.
د اوهایو په ایالت کې د ډیټن ښار د پولیسو دا امنیت قمندانې مرستیال میټ کارپر اعلان وکړ چې په دغه پیښه کې مشکوک هم ووژل شو. دا مشکوک د هویت په شمول د دغه پیښې په اړه کم معلومات خپاره شوي دي. دغه ډزې 2 ساعته وروسته تر هغه شوي دي چې یو سړی د ټیکساس ایالت د الپاسو په ښار کې د والمارټ په یو پلورنځي کې پر مشتریانو په ډزو کې 6 کسان ووژل او له 6 نه زیات یې ټپیان کړل. یو 21 کلن سپین پوسته ځوان دی چې د امریکا او مکسیکو له پولیس سره نږدې د ټیکساس ایالت د ایلن سیمې اوسیدونکی دی. د الپاسو د پولیسو قماندان ګریګ ایلن ویلي چې چارواکي د مشکوک یوه مرامنامه لري چې د کرکې له جرم سره یو احتمالي تړاو ښیي، خو چارواکو یې په اړه جزئیات څرګند نه کړل. تاج امینیار، داشنا راډیو، امریکا غږ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. یوې ایرانۍ مطبوعاتي شبکې نن خبر ورکړی دی چې د سپای پاسداران انقلاب قواوو د تیلو یو بل ټانکر چې 500 لیتره تیل انتقالول نیولی دی، او دا د فارس په خلیج کې د تیلو د قاچاق یوه ناکامه بله هڅه وه. د فارس نیمه رسمي خبري اژانس ویلي دي چې د ټانکر 9 تنه عمله هم توقیف شوي دي، خو په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي چې ټانکر د کوم هیواد و او چلوونکي د کوم هیوادات باد. دا دریمه تجارتي بیړۍ ده چې د فارس په خلیج کې د ایراني قواو لخوا د قاچاق په تور نیول کیږي.
نن هم په هنګ کانګ کې په زرهاو خلک د احتجاجي مظاهره لپاره راټول شي وو. مخکې پولیسو ویلو چې 6 کسان د غیر قانوني غونډو د جوړولو لامل توقیف کړی دي. پولیسو ویلي هغوی پر دې سربیره د 13 شپې له تشدد نه ځک ډک مظاهرو په دوران کې ځینې کسان هم نیولی دي.
پولیسو په ماسکو کې پرون د شنبې په ورځ په سولیز مارشکونکو حمله کړې ده. برابر 200 کسان نیولې دي چې د اپوزیسیون څو پیژندل شوي مشران هم پکې دي. چارواکو ورته مخکې خبرداری ورکړې و چې په ضد به یې له ټولو ضروري اقداماتو نه کار واخلي. یوه هفته مخکې هم پولیسو لږ تر لږه 1500 مظاهره کوونکي په ماسکو کې نیولي وو.
متحده ایالات وایي چې د سوریې په شمالي لویدیز ولایت ادلب کې د اعلان شوي اوربن هرکلی کوي. دغه ولایت د سوریې د رژیم د مخالفانو وروستی سنګر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې خبرداری ورکړل شوې چې پر ملکیانو باندې باید حملې حتما نوري بندې شي. سږکال له اپریل راهیسې په ادلب کې د تشدد او جنگ په نتیجه کې په سلګونو ملکیان وژل شوي دي او په زرهاو خلکو نورو ځایونو ته پناه وړې ده.
په فلیپین کې د نجات او ژغورنې عملې له طوفاني اوبونه د هغو کسانو مړي راایستلي دي چې پرون د شنبې په ورځ د هغه هیواد په دوه مرکزي ولایتونو کې کشتۍ په طوفاني سپو کې ډوبې شوې وې. پولیسو ویلي دي چې د مړو شمېر نن د یکشنبې په ورځ 25 ته رسېدلی دی. شپږ کسان لا درک دي او پولیس 150 مسافرینو پسې ګرځي.
او یو فرانسوي مخترع وکولې شو چې په خپل لا جوړ شوی الوتکه کې د انګلیش چینل د پاسه د فرانسې او برېټانیا ترمن پرواز وکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، اجرایه ریاست ویلی دی چې د طالبانو سره د خبرو دپاره د مرکچي هیئت په جوړولو لا هم مشورې روانې دي. دا سلا مشورې ولې دومره اوږدې شوې په دې باره کې رپورټ او مرکه وروسته وړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویمه ورځ پیل شوې ده. بل پلو د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی دی دوی ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکوي تر څو په افغانستان کې جګړې راکمې کړي. وحید فیضی پدې حقله رپورټ شاکي.
په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکراتو دویمه ورځ ده. دا مذاکرات د تړو دروازو تر شا دوام لري او لا معلومه نه ده چې په څه به سلا کیږي. امریکا تمه لري چې د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټې څخه مخکې له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. هڅې روان دي چې دا موافقه په سپتمبر کې د افغانستان د ولسمشرۍ او په راتلونکي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو څخه مخکې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په استرالیا کې د هغه هوا چارواکو سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگټن هیل لري چې له ډیپلوماتیک لارې د افغانستان مسله حل کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ترامپ واضح کړی دی چې غواړي ډیپلوماتیکې هلې ځلې ډېرې کړي څو په افغانستان کې خپلې سرچینې راکمې کړو او د دې ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به بېرته د ترهګرو په ځالې نه بدلېږي چې پر امریکا د برید لپاره ترې ګټه واخلي.
په ورته وخت کې د استرالیا د دفاع وزیر لیندا رینالډس وایي د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو او د سولې مذاکراتو پایلو ته په تمه دي.
We are of course looking forward.
مونږ په تمه یو خو تر اوسه مو کومه پریکړه نه ده کړې. په سیمه ییزو مسلو کې افغانستان مونږ ته لومړی توپ لري خو هر هغه څه چې مونږ هلته تر سره کوو هغه به د افغان حکومت په خوښه وي.
په ورته وخت کې افغان حکومت هم د سولې مذاکراتو ته تیارې نیسي. ولسمشر غنی وایي دوی جمهوری نظام غواړي نه امارات.
د سولې مذاکراتو پیلېدو ته مونږ هیڅ شرایط نه لرو خو د سولې موافقه له شرایطو پرته نه ده.
تازه خلیزاد ویلي چې طالبان د سولې موافقه ته لیواله دي او د سولې یوې ښې موافقې لپاره چمتو دي. خو طالبانو ویلي چې که امریکا سره هوکړه ورسیږي ټول بهرني سرتیري به له افغانستان نه وځي او افغان لوري سره به د خبرو کولو زمینه برابره شي.
توافقنامه تر ډېره حده پورې په اصل کې اویا واچا نیایي سوې ده خو بعضي جزئیات په توافقنامه کې پاتې دي چې هغه جزئیات کېدای شي چې دوه درې ورځې کې خلاص شي.
په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي سولې ته د رسیدو لپاره حکومت اوچت ګامونه اخیستي دي او طالبانو سره د مذاکراتو پیلېدو لپاره د مذاکراتي ټیم ترکیب به اعلان شي.
تقریباً پر پلاوی کار وروسته شوی دی. مختلف جهتونه په هیئت کې دخیل دي. زیات مذاکرې ته اړتیا شته خو تر څو چې د بین الافغاني ډیالوګ زمینه برابره شي د افغانستان دولت مسؤلیت لري داسې هیئت شي د ټولو نمایندګي وکړي او د خلکو غوښتنې او موجود واقعیتونه بیان کړي. هغه هیئت به معرفي کړي.
یو شمېر عام افغانان هم د سولې د مذاکراتو له راتلونکي خبر نه دي.
امیدوارم که پروسه صلح بتونه افغانستان چې از نگاه سیاسی چې از نگاه فرهنګي نظر نگاه میتون افغانستان لږ افغانستان نوین بسازه.
د سول د مذاکراتو اتم پړاو په داسې وخت کې پیل شوی چې زلمی خلیزاد ویلي دوی د سولې د موافقې په لټه کې دي، نه له افغانستان د ځواکونو د وتلو په لټه کې. خلیزاد وایي چې په افغانستان کې د دوی پاتې کېدل شرایط ته په کتو دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویمې ورځې په ارتباط مو لږ مخکې راپورټ واورید. اوس د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار سره ایوب خاورین سره غږیږو چې تازه خبرې سي دي. خاورین صاحب په خیر راغلی. راپورټ خو نشر شو، اوریدونکو به اوریدلی وي چې خبرې چیرته رسیدلې دي، خو وویل شول چې جزئیات پاتې دي، یو دوه درې ورځو کې به معلومه شي چې څه جزئیات دي. ساحل شاهین دا خبره وکړه، خو زه غواړم ستاسې نه واورم چې موږ پوهیږو چې خبرنګاران دې غونډو ته نه دي بلل شوي او خبرې د طالبانو او د خلیزاد ترمنځ روانې دي، خو غواړو واورو چې آیا تاسې اوریدلی دي یا نه، چانه چې په دې درې ورځو کې په کومو مسلو خبرې کیږي او یا تازه نن تاسې څه واورېدل؟
زیبا تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې، خبرنگاران خو پرون خو یغه د تعمیر تر دالیزه پوری پریښودلی وو، نن یې په پارکینګ کې د پارکینګ نه خواته نه پریښودلو. خو خبرې چونکې ډېرې حساسې او وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي، د سهیل شاهین تر خبرو تر پیلېدو وړاندې جالبه ده چې نن خبرې اترې د ورځې پیل نه شوې. دلته په قطر کې اوس مازیګر پاوکم شپږ بجې دي، ماښام تقریبا کېدونکی ده. د ورځې پیل نه شوې او ماښام په یو ساعت مخکې په 15 بجې پیل شوې. سهیل شاهین وویل چې نن د خبرو تمرکز مو د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش ده او د خبرو ایجنډا نن همدا ده.
بله بله.
او د ورځې په جریان کې ما پوښتنه وکړه چې تاسو نو د خبرو ولې ماښام کوي، وایي موږ خپل منځي غونډه لرله او د موږ په غوښتنه باندې دا خبرې نن مازدیګر کېږي. او په دې خپل منځي غونډو کې داسې اوریدل کېږي چې ځینې نور بهراني کسان هم ورته راغلي وو چې طالبانو د هغوی سره مسله مشورې کولې. او په دې جریان کې پرون د ښاغلي خلیزاد سره چې ماښام 8 بجې موږ په یو ځای کې مخامخ شولو، هغه هم دا څرګندونه وکړه چې په دې کې یوازې موږ او امریکایان داخل نه یو، دا ډېر لوبغاړي او ډېر کرکټرونه په دې موضوع کې شامل دي چې موږ هم او طالبان هیئت او سیاسي ډلې هم د بیلابیلو خواوو سره باید مشورې وسي او نو آمادګي لپاره وخت پکاري. د هر چا نو د خپل یادونه وکړه او د طالبانو هم وویل چې هغوی هم طبعا افغانستان کې داخل کی نور کسان لري یا په منطقه کې نور خواخوږي او ملګري لري، نو د هر چا سره چې غږیږي او هر څوک په دې کې وایي مسؤلیت لري، او چونکې د سیمې او د منطقې ستراتیژي بدلیږي او یو بدلون پکې راځي، په دې کې ځکه دغه خبرې اترې داسې
ډیر وخت نیسی،
غیر عادي مذاکرات یو بلنه.
بله، خبرې خو په وخت نیسی او لازمه همدا په دومره حساس او مسایلو چې خبرې کیږي لږ وخت په کار دی. خو دوی ویلي دوه درې ورځې کې به معلومه شي، دې ته به انتظار و بسو. مګر تاسو ویلي چې ځین نور خارجي یا خارجیان وو، دا معلومه نشو چې څوک د کوم ملک؟
دا معلومه نشو چې دوی د چا سره خبري وکړي. خو یو خبره یادول باید دلته وکمه،
چې
د افغانانو د اکثریت عادي افغانانو او د حکومت لوري اکثریت وخت دا خبره مطرح کیږي چې بین افغاني خبري باید وشي. پرون هم د سهیل شاهین په خبرو کې هم دا څرګندېدل چې دغه موافقې ته موږ ورسېږو، دا به دوه شیانو ته لار خلاصه کړي، هم به بین افغاني خبرو ته او هم به د افغانستان پر راتلونکي باندې چې باندې کې
ومن
هم شامل ده. د دې خبرونه نن هم شهابالدین دلاور په یو مرکه کې ویلي دي چې او خوشبینی ښکاره کړي، دا داسې وایي چې دغه ځل خبرې کامیابی شوې چې ډېر امید لرم. دا دغه الفاظ دي چې ډېر امیدواري ده چې کامیابی به شي او زر به یو حقوق لري ته ورسیږو. دا به لار کلاسیکلی د بین افغانی خبرو ته چې پاغي کې به د افغانستان د اساسي قانون د تدوین او د افغانستان د اسلامي حکومت او د افغانستان د راتلونکي سیاسي نقشې پړه د افغانانو ترمنځ خبرې.
ډیره مننه تاسو سره به ارتباط ټینګ ساتو آینده خبرونه کې تر څو نهایی معلومات خبرون اوریدونکو ته ورکړي. په مخم ښه
ډیره مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او به طرف معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو د اجرایی ریاست چارواکی وایي چې لا هم د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د مرکزی هیئت د غړو په ترکیب باندې سلا مشورې روانې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د تیرې چهارشنبه په ورځ د سولې د مرکزی هیئت د جوړولو اعلان کړی و. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپور را لېږلې ده.
د افغانستان د سولې د چارو لپاره دولت وزارت د تیرې چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبان سره د سولې خبرو د پرمخ وړلو لپاره د سولې 15 کسیز مرکزی پلاوی د ټاکلو اعلان وکړ، خو دغه وزارت لا تر اوسه دغه پلاوی د غړو نمونه په ډاګه کړی نه دي. اجرایی ریاست چارواکي وایي دغه 15 کسیز پلاوی د غړو د ټاکلو په سر سلامشورې لا هم روانې دي. د اجرایی ریاست مرسیال ویان امید مایسم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په مرکزی پلاوی کې د افغان حکومت د اساسو سربیره د حکومت به د سیاسی جریانونو پورې اړوند استازي هم شامل دي چې د ښاغلي میاسم پر وینا د دغه سیو پلاوی جوړول ډیر کار ته اړتیا لري.
واضح خبره ده چې مونږ وخت ضرورت لرو چې خبرتري ډیر وشي، بحث ډیر وشي. ان شاء الله چې مونږ هلمن یو چې تر نږدې آینده وکولای شو د مرکزی پلاوی چې وکولای شو د ټول افغانستان خلکو استازیتوب وکړي، معرفي وکړي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د زمري په نهمه په یوه اعلامیه کې ویل چې د 15 کسیز مرکزی پلاوی په ترکیب کې د افغانستان د ټولنې د ټولو قشرونو سیاسي او قومي جوړښتونو ته پاملرنه شوې ده. طالبانو ویل چې په دوحه کې دغه ډلې د اساسو او امریکایي چارواکو ترمنځ د ممکنه هوکړې د لاسلیک وروسته به د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانستان د مسلې د ښکېلو داخلي خواوو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. همدانند د یک شنبه ورځ هم په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر د اساسو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې د خبرو پاتم پړاو کې بحثونو دوام درلود. امید مېسم وایي د افغان حکومت تمه ده چې دغو خبرو په پایله کې به تر څو ورځو وروسته د طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي.
هله من یو چې تر څو ورځو وروسته مون شاهد یو چې د بین الافغاني دیالوګ چې د سولې پروسې یو اساسي ګام ده هغه پیل شي.
په کابل کې ډیره د طالبانو یو شمیر پخوانی چارواکي د قطر په پایتخت دوحه کې د امریکایي چارواکو او وسلوالو طالبانو د اساسو ترمنځ د خبرو اتم پړاو خورا مهم ګڼي او وایي چې دواړه خواوې د سولې هوکړې ته ډیرې نږدې شوې دي. قاضي محمد حسن حکر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دی په دې باور دی چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو نه هم پړاو به اصلا جوړ نشي. د ښاغلي حکر پر وینا یا به د همدې اتم پړاو په ترڅ کې امریکایي چارواکي او طالبان هوکړې ته رسیږي او یا به هم د دواړو خواوو ترمنځ خبرې پرته کومي هوکړي پېټه ورسي. خو د طالبانو په خوانی چارواکي سید اکبر غوي شي د امریکا او طالبان ترمنځ ډېری مسلې حل شوي او اوس دواړه غاړي د مسلو پر پاتو جزئیاتو غږیږي.
توافقنامه تر ډېره حد پورې په اصل کې اویا واچا نه یې سوي ده. بعضي جزئیات په توافقنامه کې پاتې دي چې هغه جزئیات کېدای شي چې دوه درې ورځې کې خلاص شي او توافقنامه امضا ته برابر شي. د چې به وسیم ذکیری او کبه بیا د نورو مملکتو بعضي استاد پکشي کوي دا غو په مخ کې به امضا کوي کله چې بیا دې یو څه وزن دی.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو شمیر غړي وایي چې د افغانانو لوی هیله سولې ده او خلک لخ کیلو غواړو د سولې د خبرو د پیل د مخه د اوربند غوښتنه کوي. دغه حرکت غړو تیر ورځ د کابل د کراباخ پولیسوالۍ کې او نن د کابل ولایت د سروبي پولیسوالۍ کې د سولې اوربند ټینګېدو په ملاتړ غونډې جوړې کړې وي. د حرکت دوه تنو غړو امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دوی لومړی اوربند او بیا د سولې خبرو پیل دل غواړي.
د خلکو غوښتنه ده چې ژر تر ژره په هر لار باندې چوي اوربند وسی د اوربند په جریان کې دوی خپل خبري مختبوږي. دا د ولس غوښتنه ده.
دلته زیات انفجارونه کیږي، زیات مخلوقات وژل کیږي، خلک وژل کیږي، مشومان زنانه ټول وژل کیږي. د دې په خاطر باید اول اوربند اعلان شي، وروسته بیا د مذاکرات شروع شي.
زیشمیر افغانان د وسلوال طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې روانو خبرو ته هیله سرګندوي او وایي تم اجازه چې دا خبري په افغانستان کې د سلوي خلل جګړې پیسې رسیدو سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې واوریدل چې د اجرایه ریاست په وینا د طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکزی هیئت په جوړولو لا هم مشورې روانې دي. په دې باره کې د حاجی الدین محمد سره مرکه لرو په بلې خبرونه کې نشریږي. په قندوز کې پرانا ورځ د وسوالو کسانو لخوا د سرو زرو دوکانونه لوټ کیږي. زرګرانو په همدې خاطر خپل دوکانونه تړلي دي. ګل رحیم نیازمن رپورټ راکړی دی.
سهار مهال قندوز کې وسلوالو کسانو چې د پولیسو یونیفورم یې پتن و د یو تن زرګر پر دوکان حمله کړې. زرګر یې ټپي کړی او ټول سره زر یا تیلای ترې وړي دي. په تیرو دو میاشتو کې دا دریم ځل دی چې د زرګرۍ دوکانونه په رڼا ورځ غلا کیږي. د قندوز زرګرانو په همدې خاطر مظاهره کړې او د ښار په منځ کې یې ټایرونو ته اور اچولې. د موټرو تګ راتګ په ښار کې بند شوی او دوکانونه یې تړلي دي. دوی وایي چې تر څو یې غله ونه نیول شي اعتراضونه او مظاهرې به یې دوام کوي. د قندوز د ولایتي شورا غړي هم د پیښې ځای ته ورغلي. دوی ویل چې په ښار کې غیر قانوني وسلوال ښکاره ګرځي خو چارواکي د مخنیوي لپاره اقدام نه کوي. د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي
باری اول نیست، باری دوم نیست، باری سوم است که در اینجا سارقین مسلمی ها دکان زرگری را مالک دکان
اول زل نده، دویم زل نده، دا دریم زل ده چې وسلوال غل رازی زرگر باندې ډزی کوي او سره زری لزان سره وړي. دا د چارواکو د بیغوری لامل کیږي. هغه وایي چارواکي به یا غله نیسي او یا به د قندوز سرمایه‌دار او سوداګر له قندوز څخه وځي.
اگر همین قضیه همین طور جریان پیدا بکنه، در ولایت قندوز تجار نیست، در ولایت قندوز متنفذی که حد یقل یک دست خیر داشته باشه زندگی کردن نمیتونه.
کدا کارونه هم داسې جریان وکړي قندوز کې سوداګر نه دی پاتې او ځینې سپینګیری چې له خلکو سره مرسته کوي ژوند نشي کولای. اولادونه یې ښوونځیو ته نشي تللی. هغه څو تنه دوکانداران چې پاتې دي دوی به هم له قندوز څخه ووځي چې په نتیجه کې به یې ښار شړ پاتې شي. امرالدین ولی وایي چې غلا اکثر د پولیسو له یونیفورم څخه استفاده کوي خو د ښار په منځ کې غیر قانوني وسلوال مرکزونه لري.
همیشه سارقین از لباس یونیفورم پولیس استفاده میکنه. افراد مسلح غیر مسئول در داخل شهر
غلا د ملي پولیسو له یونیفورم څخه استفاده کوي. غیر قانوني وسلوال په ښار کې آزاد ګرځي. مرکزونه شته، ټول چارواکي ویني او پیژني خو په مقابل کې هیڅ اقدام نه کیږي. د قندوز یو تن دکاندار چې د پیخې عیني شاهد دی داسې وایي
سبای د وخت چې مونږ راغلو د دکان نه پښکاو شپږ دازه وشو. یو دونه دا اول داس چې وشو چغې شروع شو، دوام داس وشو، دریم سي عزیز استاد ځان را خطا ک باندې د باندې پیډه زه وکړې وغورځم. درې چلو رینجر اندل ته ولا له غاره پس روان شل لاړ له ته ک پولیس راغ دی پزې چې مجرم پس لاړ شي. مجرم پس نه زی هغه څوک راتوي چې اندل ته خلک غریب کار غلطه کوله دی پس لارګي اخستی دی ته باندې.
په قندوز کې مخ کې تر دې هم د سوداګرو، ډاکټرانو او نورو سرمایدارو خلکو او اولادونه تختول شوی وو چې د پیسو په بدل کې بیرته خوشی شوی دي. دا دریم ځل دی چې په قندوز کې پرانا ورځ وسلوال کسان د سرو زرو د خرڅلاو دوکان چور کوي. یو ځل مخکې هم زرګرانو یوه اونۍ هغه وخت د ولایت مخکې اعتراضیه خیمه ولګوله چې د یو تن زرګر ماشوم نامعلومو کسانو تختولی وو. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا خبرونه په پای کې د څو خبرونو غټ کی. طالبان ویل دي چې امریکایي هیئت سره د خارجي ځواکونو د وتلو په محلوش باندې خبرې کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویل چې نن د یکشنبې پرځ د دوهمې ورځې د خبرو اجنډا د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د یوه محلوش ټاکلو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه ریاست وایي چې تر اوسه لا د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یوه 15 کسیز هیئت د غړو په ترکیب سره مشورې روانې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې امریکا په افغانستان کې خپل نظامي حضور کموي. پامپیو دا خبره نن د یکشنبې په ورځ د اګست په 4مه د استرالیا د سیدنی په ښار کې دغه هیواد د دفاع له وزیر سره یو ځای په یو ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې وکړه او هیله څرګنده کړه چې د افغانستان مسله به له ډیپلوماتیکي لارې حل شي. د پنجشیر او فراه ولایتونو لپاره طالبانو ټاکل شوي والیان وژل شوي دي. د طالبانو دا مشران په داسې حال کې وژل کیږي چې تېره ورځ په دوحه کې په افغانستان کې د سولې په خاطر د امریکایي ډیپلوماتانو او طالب استازو ترمنځ مخامخ مذاکراتو اتم پړاو پیل شو. نن مازدیګر د خورشید د تلویزیون د کارکوونکو په موټر کې مقناطیسي ماین چاودلی دی. په دې چاودنه کې د تایمنی په سیمه کې شوې ده یو لاروی او د یو بل موټروان وژل شوي دي. همداشان د خوشي د تلویزیون دوه کارکوونکي او یو لاروی زخمیان شوي دي. نن د یکشنبه پر د امریکا د اوهایو د ایالت د ډیټن په ښار کې د ووټ پکواله په ډز کې لس کسان وژل شوي دي او شپږ کسان زخمیان شوي. په تیرو څلور ساعتونو کې د ډلیز وژنو دا دوهمه پیښه وه. د شنبې په ورځ یوه 21 کلن ټوپکواله د تکساس د ایالت په سرحدي ښارګوډي کې ایل پاسو کې د یو پلورنځي دننه ډزې وکړې او 20 کسان یې وژل.
د آشنا رادیو د خپرونه هم دلته پای ته ورسېده. سوشل بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. درنو اوریدونکو، تاسې ټولو نه مننه چې خپرونې اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.